په احترام
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه نه نیمې بجې شوې لرادیو غانو مو مخوري وړاندې درته ازادي و اوریدونکو پروګرام خبرې دوته چمتو دی په هغه کې هم تاسو بیل بیل پیغامونه پر بیل بیل مسلو راټول شوې دي خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ده یو شمیر امریکایي چارواکي وايي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. دغه چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندلو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دي لیدلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې مخکې راغلي وو چې طالبان له القاعده او ټي ټي پی سره اړیکې پالي. طالبان هم د خپل اړخه دغه راپور رد کړی او له واقعیت لرې بللی دی. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې تیرو دوه میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او څلور ټپیان دي. دغه خبره ځایي اوسیدونکو او د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته کړې. په هند او پاکستان کې څه باندې 1 لک کسان د یو سمندري طوفان له څپو مخ کې تخلیه شوي دي. داسې ویرشته چې دغه طوفان به هستوګنیزې سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي پرې کړي. او د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبې شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون واوخته. فرانس پریس لیکلي دغه پیښې کې تر اوسه د 50 کسانو د مړینې تایید شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي. ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا محل د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت رانږدې شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به له منځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي بلکې یوازې په جمعتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. ځینو اوریدونکو اندېښنه ښودلې چې په جمعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تړاو درته یو ځانګړې مرکه هم لرو خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العملونه چې په هغه کې د دولت ګټې دي او د خلکو چور دی هغه اوس هم عملي کیږي، نور شیان نه منل کیږي. مثال یو مثال مونږ تاسو ته درکوو، په قصبه کې مونږ د شرسازۍ نه کور اخیستی و. کور یې مونږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی. مکتوبونه یې مونږ سره شته او د اوبو پیسې زمونږ نه دي د 1495 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف دا به مونږ ته راکوئ. اوس د حلال څنګه شو، د حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دي چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان اکثریت سیمو کې خصوصا په وچو صحرایي ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع لمځکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده او په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغه ولایتونو د دغه ساحو راځي ته ډیر محدود مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې پاوسط ډول باندې تر 15 متر زیات او بو واټر ټیبل یا د بو سطح نورم کته کی نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو ښکار مثال در سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولي کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډېر پراخ رول لري، خو د دوی باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډېری باغونه وچ شوي دي او ډېری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې هم له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نخواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راواړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولي کوټ ولسوالۍ او کندهار او پنجوار ولایتونو ولسوالۍ چې دي، دا د دوی اراضي او د دوی هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګنسي، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي. یعنی اوس چې په کوم سیستم په ننوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي هغه که درته ووایم د 100 جریبو دپاره کفایت کوي، که مو په معقول او عصري ډول باندې وکارول سي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي، او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کړي او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده، په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ چا دو انچ هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریبه به وکړي، هر حاجت پرې پوره کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارز یم، د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شو شوي دي. نو د دې راکشل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې دی ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله و ارزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، یا د بندو ځایونو زیربناوې سته په دغه ولسوالۍ کې، بېلګه د هلمند د نوزاد د فرهاد بند سو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله و ارزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي، د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالی او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبې کړي، نو دا خلک باید ټول ورسره وساسي. هیله ده چې تاسو زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوئ. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. د زموږ د ولایت محصولات ډېر ارزانه دي، بېخي داسې دي چې د تېر کال په پرتله سږ کال مفت دي، څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسېدو دي تقریبا 6 شپې به وغواړي، دغه ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ په دا برابر چې دغه ټوله ډلې په دا ځمکه کې ورستېږي په لکونه افغاني موږ مصرف باندې کړی هر ګوني کور مو په 8000 او 9000 اخیستي دي تور کود دا ډېر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی خوړلی دی مصرف نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ غختره چا ورسوئ او دغه ته اولاد د صادرولو و دغه پیاز ته برابره کړئ دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي خرڅېدا هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد صادر شي که صادر نه شي په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد خان مبارز هلمند تاسو ته پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوټنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و خو د نیکمرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت پشکې صفر دی نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې ښه بېلګه نوې بېلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي خو موږ دلته چې یو بازارونه دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه به یې وپېرو نو دا ټوله داسې شی دی مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کېږي که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي نو خلق به نور هم تشویق شي او د تریاکو د کرلو څه به لاس پخې پر ځای به د حلال او پاک کښتونه وکړي او بل کالدار اوس موږ ډېر په عذاب یو خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې سوي دي هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی باید دلته افغانۍ مروج شي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وسي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالي انار چې وه دا جهاني شهرت لري هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار ښه انار نو د دېو باغونو د دمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او دوسنګ کې اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلي بادان کې هم دا خلکو باغونه ایښي نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یې دې کړې دی دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره هم په نیم حال سپله نو د اوبو کمبوت موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د خلکو سره امداد وکړي خیره بنسټونه به دې ته واستوي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل شي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هېڅ هم نه دي سوي نو دا زموږ د باغ لرونکو سره ما خبرې کړې دي اوس ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي دا درې نقطې یقینم په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار او دا چې دی داسې یو جهاني سویه باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي. تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ کې باغونه اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل دلته دې ځای سویړو کابل ته دا وازه و چې دا وروسته واستول روسیې ته ولاړه نو جهان ته دا انار ځي نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده خیره بنسټو څه ده چې په دې مورځ کې زموږ سره امداد وکړي باغونه مو راته پیپونو کې اوبه درسپلې وچېږي د یو کودو او د دې درختو د روزنې په اړه زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسېږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي په یوه او بله پلمه یې دروازه د اوتو په مخه تړلې وي تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادرې سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسېږي نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدېږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادرېږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه می غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترې نه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي نو بیا پاکستان دروازه نه تړي. او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي. او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا دشتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دی، خداسي ډیر نه دی پیدا شوی، مکان یې ستا چې ډیر پیدا شي. دا د زراعت لپاره او د اصلاحات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی، د جې دوا هر شي چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا شي. د جې باید موږ څنګه علاج وکړو، د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخانو مخنیوي وکړو، د ملخانو ورکه کړو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ورسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی، د ازادي راډیو کارکونکو کې دغه نشر کې خدای پاک تاسو خیرونه درکړي، کې دغه تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه شي. تماس ورسره ونیسئ، تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولای شئ دا کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسېدلي دي، لکه ترشاک، بانجان، بېنډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاسته راسي، غنم مو دغسې. نو دغه د همسایه هېوادونو څخه دغه شیان راځي، یا زموږ ملک ته د همسایه هېواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بېنډۍ رایي پر موږ پر خلکو موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان په باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي، خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بېنډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک زه خبر یم چې راځي، خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخت چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبه شي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه شي او فایده ونه کړي او تاوانمند شي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی، د پولیو واکسین مخې چې کور په کور و زموږ په علاقه کې، خو چې ما دا سروې کړې وه پنځه اتیا فیصده کوچنیان به هله نه واکسینېدل. نو و چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به پنځلس نور هم راکم کړو، دا به اویا فیصده ته راسي، د پنځه شپېته تر اویا فیصده پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه پوهاوی لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي، څوک نه لري، خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي، خو اکثره ورولي نه، زنانه ورتلی نه سي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملاً زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلی یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې شوله چې موږ خپل کور سره لمونځ کوو. ډېر باوړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري، او بعضې په دمانو کې پراته دي، او بعضي دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي، هلته ماشومان ورولي، دونه څوک نه لري د کور سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي، او ګڼ میشته سیمه کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستی چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي، هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو، یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي، په شي کې یو نظافت یې زده کوي، یو څه اخلاق او ادب یې زده کوله، یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی پلار خو د په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي. دا د دوی دپاره یو غذا وه. بل د دغه کوڅو څه ساره کوڅې ګرځي، د امبارو د ایرو ډکې کوڅې، د دغه کوڅو د ساتېرولو څه په ایرو امبارو کې د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی. دوی خپل په یو نظافت باندې پوهېدل، آینده په دغه سنفو کې خوتونه کې یا ډاکتران سي وه، انجینران سي وه، صرف د دوی هغه کومکای اولیه ورسره کېدله چې د دوی عامه پوهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې. نو د دې بندیز زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي، د هغو سره به دا یو جفایي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه، دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه، خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي، بلکې واکسیناتوران په جماعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز خبرداری ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. هممهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فني ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې په دوحه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته وویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅې وکړي. دغه ډلې ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. همکار مې خاطر پردیس د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز له مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتمې وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په هغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف اغه چې د اداره انتمرون کې اداره ده، پدې کې د روټری والا شامل دي، پدې کې نور غوی والا دي، پدې کې نور ادارې شامل دي، بلکې خپل تمویلون کې ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي سیخي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونو باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاین نه کړی دي. دا چې یو کاسته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو په یوه ماج خلک د کور په کور د ماسک په ماسک یا د سټ سایت په تعریف پوهیږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنه ته کاس ولی دی الته دغه نمایندگان را وغوړی چې اچول کې ادمو هغه نه دي چې دوی مخره یو غوټین کې مخره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نوري هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتی دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه دي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمینه په انجو یا په ډبلیو ایچ او یا په انسف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا سي تمه وزارت د متحده کې وایي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه مل نیوټریشن ده. اغه ماشومان چې سوی ته غزي دي کای ته موږ واکسین ورکو، د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دوی هم چې موجود دی هلته حفظ صحه یا د صفاو په نشټوالی دی. نو کچېر صفاو به موجود نه وي، خصوصا په ټیکوټي خمی سال دی تاسو هلته کتل شي چې عمل انزال تلاړه ما کوم خلک کی چې دوی ژوند کوي، نو اغه د دې وایرس مخنیوي لاره نه ده. نو د تا موږ مخکې نړیوالو ته ویل دي چې کچېر دوی د باندې کار ونه کی نو هیڅ کله دا وایرس سیمان نه دی. دریم شای چې موږ څلورم شای چې موجود دی اغه د روټین امیونایزیشن کوي کو دی. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کلو پکېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکو. څو پر چې موږ بنیادی صحي خدمات خنه شي د خلکو لاسرسای صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف په پولیو کمپاینونو تر سره کوو. نو هلته روټین کمزوری کیږي، نو دا شای د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وي، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې موږ مخکې سیمپل ورکړی وای نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولی نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوي دي یا د پیښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولی شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیکولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 11 42 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 40 22 11 42 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 12:00 او 15:00.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Yeah.